اریو سیند دی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتر مربع اوږدوالی لري. د انتریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولی دی. نو داسې خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښئ زده کوونکو، جهیلونو څخه مې مطلب دی. همچنان درنو زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړله. خدای وکړي تاسو ټول پوه اوسئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکئ. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنو زده کوونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. که چیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوئ او که چیرې غلط وي نغین به نوشته کوئ. دریم، د امریکا د لویې وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وګللې زه کوم کوزه برېښنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول ته شرغ واس مې ما د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوست. قدرمنه زه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. خروز د کوم کو د لوست پیل په شبو کې لومړی مجبتا سو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافیایي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپله مربع تاسو داسې ویلی سو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو زده کوونکو، ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د چلورو چارچاپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، عبارت دي د ارلینګ د سیند څخه، د دارلینګ د سیند څخه، موري سیند دي، همچنان د دې ترڅنګ د لنچ لین سیند دی، او دا سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیویدنګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي. لکه موږ چې یو تاسو ویلي وو چې لوی دیوید دینک کوم غرونه چې موږ او تاسو تیره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستو څخه د ختیځو سیمو څخه منبع یې هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تویږي. دغه د استرالیا د سیندونو ډېر لوی سیستم چې دی، یا هم ډېر لوی طبقه چې ده، په خپله د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی، که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موری د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپله 2500 دی د موری د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320000 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موری سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موری سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشا وکړلی زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موری او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له امله څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي د لمر وړانګې ورباندې برابرې سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کېږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موری او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دښته باندې واورې اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نشي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موری او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولې دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کېږي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تویږي. یعنی د ګری ډیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اوردی دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي. یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري، چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنوز د کونکو تر دې دم پر تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاس سره وړي وو چې وسم د لوس راتنه کې به تر ازو چې بری بره کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولول دا چې موږ تاسو په دې باندې پوس بولو استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسي او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې خو بیا هم جهیلونه لري د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د دې ترنو د کونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته کم اندازه سره جهیلونه په کښې کې موجود دي که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه واوسیږو نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دشتې په سویل کې پروت دی د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبعي کانال په وسیله سره نښتی دی یعنی د یو کوچني طبعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چشتی نښلول شوي د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چېته او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نومونو او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل اوس هم راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري خوږو قدرمنو زده کوونکو استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدې پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګېږي او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړي پیل کېږي څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی نو برعکس موږ او تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسیږي نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کېږي چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډېروالی دي چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د جدې کرښې یې له منځې څخه تېره سوې ده یعنې د جدې کرښې په منځې څخه چې دا تېره سوې ده نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګېږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري یعنې دوبي چې دي سخته ګرمي وي پکښې کې خو ژمی چې دي معتدل دي د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوې برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هېواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیز بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولئ. خوښه زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا سپارونه د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال جهیل څه ته وایي تشریح کړئ. دویم سوال اقلیم څه ته وایي تشریح کړئ. دریم سوال چې دی درنه زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شی دی په لنډ ټوک کې بیان کړئ. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان. شه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرش نغم فاری وزل به هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوسته. هلا د تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او غجر او صحت مند او سری او د صحت جمع بوم پتن وی هم چنان. هلا د درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستي او سری او یوسف او مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ د کون کو مخکله دینه چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولرئ تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دی د افغانستان د ځنګلونو په حقله او هم چې نن د دې تر څنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په حقله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی درنه کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 15 سمې صفې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي سی پی پری تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنه ګلری زکون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګلونو موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونو څه ته ویل کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو جو ګلری زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې زنګلونو لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته ویل کیږي. پولیس د کون کو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنۍ سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زمرد ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکول کې د ارتیا د لمنځه وړلو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې تر څنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد سنسورتیا او شیرازی کې زنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا او بخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د زنګلونه زیات شمېر ګټي لري چې کچیرته زنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپریال یې هم کومه هوا شوه د بډې ډېر زیاتې ککړتیا سره مخه بخ وي ځکه کچیري یوازنی لامل د غونې او درخت دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شانجوریږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نبات نباتات یې د خپلو پاڼو په واسطه سره خپلو ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي. او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې داسې د اقتصاد په پیاوړتیا کې، بلکې د دې تر څنګ زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجاړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له عمله څخه پیښیږي، یعنې موږ او تاسو که چیرې متوجه واوسیږو، کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازنۍ هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږې کړې ده، ټینګه کړې ده. په هغه سیمو کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي، په هغه سیمو کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دوی یې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي، دغه ځنګلونه همکاري کې د څارویو ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره کچیرې موږ او تاسو وایو، ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبل او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري. او ونې د دې لامل ګرځېدلی دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي، د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي. چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، د بېلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وایي د ودانیو په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ او تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځنګلونو ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کېږي، یعنې ټوله ساتنه چې د ځنګلونو په افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کېږي. او په عمومي توګه سره زموږ په هېواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه، موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې ده پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده. چې لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي، او درېیمه برخه ځنګلونه یې د بطئ ځنګلونه دي. شهر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو. چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي؟ صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کرنه او هم داسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي. چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپله د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري، چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه چې دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي، او همچنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال له منځه وړي، او همچنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي، او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي. چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتونو ونې په وحشي توګه سره شنې سوي دي، چې دغو ونو په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې 16,000 هکټار ځمکه نیولې ده. چې اصل په اصلاح شوو شون میوو له 14 څخه تر 22 سلنه پورې غوړې لري، چې له یو ټن شونو څخه تر 1.5 څخه تر 200 کیلوګرام پورې غوړې ترې لاسه کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، دغه غرونه چې دي، دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي، دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو ترمنځ لوړوالي کې وده کوي، او د 1,000,000 هکټار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده. چې د پکتیا مرکزی سیمې او د زندران، منګال، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمې د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې ځنګلونو په حق له معلومات ولرو، چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکټار ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکټار په اصله یې ځمکه نیولې ده، چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره یېږي. او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دې حاصلات رسیږي، چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرنیو هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي مشتي د پستې د حاصلاتو پر راټولولو او د هغو د پرولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختري د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو درېمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قائم ساتلی وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي درنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقست دي، پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیرابیل ډولونه لري چې همدارنګ په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شپتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنې او همدارنګ د میسو او نور ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه لمنځي، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګ په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پاش په حق معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروشتوي کېږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د ایسمه هېواد دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنی هېوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو د تو تودوخي له امله څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمو کې قله وده کوي او قله وده نه کوي، خو د زموږ د ګران هېواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیلابیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورېښمو لارې څخه د لویدیځ او ختیځو هېوادونو ته وړل کېدل او په هلته به یې د دغو بوټو په شنه کولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورېښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزې ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونې او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ او تاسو غذا، شون، نشتر، منځه، نغوزان، پمبه، پسته، توت، پنجه چار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار، ولي چنار، خوږه ولي، غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګ د بخشي زیتون په صحرایي او ستیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي د دې ترڅنګ سټاف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خو زده کوونکو، موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو چې دا سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کوي. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېیم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پیسې پوسې ویاسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.